طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د لسمې دورې قدرمنو محصلینو، تاسو ټول ستړي مشای پام دې هیلم چې روغ بایای او د نن ورځې د نوي درس لپاره به حاضر شوی یای. یو ځل بیا پوهان آرین د نن ورځې د سترګې د برخې نوی درس وړاندې کوم. موږ اپتالمولوژي را پیل کړی دا. اپتالمولوژي د سترګې د پیژندنې او ناروغیو علم دی. په لومړۍ برخه کې د سترګې په اناټومي باندې غږیږو، تر څو د سترګې اناټومي ښه واضح زده کړو او له هغې وروسته بیا فیزیولوژي یا دنده پیژنو او له هغې وروسته د سترګو اړوند ناروغۍ پیژنو. په تیر درس کې د کتاب د دریمې او څلورمې صفحې اړوند دغه موضوعات ویل شوي دي. په عدسیه باندې خبرې وشوې، ویټرس مایع باندې، شبکیه باندې او د شبکې حجراتو باندې. په ټوله کې په تیر درس کې کارنیا هم تشریح شوه، آیرس بیا ځلې تشریح شو، کسا یا پیوپیل هم تشریح شو. کارنیا کله چې موږ سترګې ته ګورو، لومړی پوستکی نرای پوښ دغه کارنیا بلل کیږي. که څه هم هغه به ډیر وضع ونه لیدل شي، خو دا جوړښتونه تقریبا مایکروسکوپیک دي، یعنی ډیر کوچني جوړښتونه دي چې د مایکروسکوپ په وسیله یې ډیر ښه معلومولی شو. او یا که چیرې موږ یوه سترګه راواخلو، هغه که د انسان سترګې وي که د حیوان وي، د هغې څخه دغه برخې ورو ورو جلا کوو، بیا هم توانیدلی شو چې دغه برخې هغه په سترګو ولیدلی شو. لومړی پوستکی یا لومړی پوښ به کارنیا وي، له هغې وروسته آیرس برخه راځي چې په سترګو باندې موږ هم هغه وینو، رنګه برخه ده. او د هغوی په منځ کې یو سوری وي چې هغې ته کسی وایي. د کسی نه وروسته شاته لږ خالیګا ده، بیا عدسیا راځي چې هغه مو هم په تیر درس کې ویلی دی. د عدسیې نه وروسته بیا شاته مایع ده، دغسې مایع ده چې هغې ته ویټرس باډي وایي، جلمنن ده، جل ته ورته مایع ده، ټینګه مایع ده. او عدسیا یې په خپل ځای کې ثابته ساتلې ده او په ټوله کې سترګو ته شکل یا جوړښت ورکړی دی. او له هغې وروسته شاته رټینا ده. رټینا داسې یو شکل دی، ګورئ لکه دغه توپ چې تاسې ګورئ، یو توپ د هوا ډک کړی، په منځ کې هوا دا، فرض کړئ چې دا ویټرس باډي ده، ویټرس هیومر هم ورته وایي، ویټرس باډي هم ورته وایي، په راتلونکي درسو کې وایو. دغه هوا داسې فرض کړئ، نور د هوا خو اصلا هوا پکې نه وي، پسترګه کې دننه، د دې پر ځای ټینګه مایع وي. او د توپ یو دیوال، شاتنای دیوال، دا فرض کړئ چې دا رټینا ده. رټینا اصلا یو دیوال دی. په دې دیوال کې حجرات دي چې راډ او کان حجرات دي، موږ په تیر درس کې وویل. په دې حجراتو باندې نور یا رڼا لګیږي. رڼا په خپله یو انځور دی. ما مخکې ویل چې هر څه چې موږ وینو د رڼا په ډول سترګو ته داخلیږي، د رڼا د یوې څپې یا د یوه څراغ په ډول سترګو ته داخلیږي. نو کله چې په رټینا باندې، په دې حجراتو باندې دغه انزورونه جوړیږي، خصوصا راډ حجره ځانته وظیفه لري، کان حجره ځانته. پښتنه هم ډیره کیږي چې راډ حجره د کومو رنګونو د لیدلو لپاره دی. راډ حجره یا راډ حجرات د تور او سپین رنګونو د لیدلو لپاره حجرې دي، او کان حجره د نور رنګونو لپاره، لکه سور رنگ، شین رنگ، آبی رنگ، بنفش، نسواری، مختلف رنگونه مونږ لرو. دغه لپاره کان حجره خپل دنده ترسره کوي. په دریمه صفحه کې چې کوم منظور دی، په دې کې تاسو آیرس هم راسره وینئ، لینس هم درته معلومیږي، پیوپیل هم درته معلومیږي، کارنیا هم درته معلومیږي، ایکواس باډی. دغه په راتلونکي ساعتونو کې وایو. ایکواس باډی د یوه بله مایع ده، یو ویټرس باډی دی، بل ایکواس باډی دی. ګورئ، ایکوس باډی دا د عدسیې مخې خواته واقع ده، څه ناڅه نری مایع ده، خو ویټرس باډی د عدسیې شاته واقع ده. فرق یې دا دی، ګورئ، ایکوس باډی د عدسیې مخې خواته واقع ده، خو ویټرس شاته واقع ده. په درېمه صفحه کې د کرنیا لاندې لیکل شوی دی چې ایکوس باډی، بل ویټرس باډی. ګورئ، ویټرس باډی انزور هم تاسو ته واضح ښکاري چې په کوم ځای کې واقع ده. دغه ټوله خالیګه د ویټرس باډی نه ډکه شوې ده، او د دې انزور ښی خوا کې ریټینام درته انزور شوې ده. فوویا په نوم یوه ځانګړې برخه ده چې ټوله رڼا او ټول انزورونه په دې ځای باندې تمرکز کیږي، مهرا کې دا ځای جوړیږي. هغه دومره مهمه موضوع نه ده اوس وخت لپاره. آپټیک ډیسک دا هم دومره مهمه موضوع نه ده، او آپټیک نرف دلته یو اعصاب دی چې د سترګې څخه دغه حصونه ټولوي دماغو ته وړي. د انځورونو سره ورو ورو نور هم آشنا کیږي. موږ په راتلونکي درسو کې نور هم د سترګو اړوند موضوعات وایو. څلورمه صفحه کې چې لومړنی انځور دی، په دې کې د ریټینا یوه برخه غټه شوې ده، او بیا تاسو ته راډ حجرات او کان حجرات هغه معلومیږي. په نن درس کې د سترګې رګي او عصبي سیستم پیژنو. د څومره چې تاسو وپوهېدئ په دې ډول به اور وکړئ که په طبي معالجوي پوهنځي کې هم دومره ژور څوک پوهېږي. همدغه لیول دی چې په ټولو ځایونو کې همدغه لیول سره زده کړې کیږي، او تاسو خو بیا د راډیو له لارې زده کړې کوئ، تاسو خو په آنلاین ډول زده کړې کوئ. سره له دې چې ما وینئ هم نه چې زه څه ډول اشاره کوم، څه ډول باډي لانګویج استفاده کوم، څه ډول مارکر په تخته باندې خوا دې خوا وړم، او څه ډول یو څه درته انځوروم. خدای تعالی ډیر شکر چې سره له دې په دغه حالاتو کې یا په داسې شرایطو کې هم زموږ محصلین دا وړتیا لري چې دا پیچلي موضوعات را سره زده کړي. دا باور وکړئ، په لومړی وختونو کې خیال ته مې نه راتلل چې دومره لوړ موضوعات زموږ قدرمن زده کوونکي او محصلین زده کړلای شي. خو اما هر څه ثابت شول، او د همدې پر اساس موږ ټولو موضوعاتو ته په کاریکولم کې ځای ورکړی دی. راځئ د څلورمې صفحې په نیمایي برخه کې د سترګې رګي او عصبي سیستم د دریمه برخه ده. ګوره، موضوع راکنه کړی، موږ ویلی دی چې د سترګو برخې په دریو برخو باندې مو وویشلې، د دې لپاره چې په اسانۍ سره یې زده کړو. د یو څه چې په برخو باندې وویشل کیږي، د دې نور هدف نه دی، د دې په خاطر چې دغه زده کړه ورته اسانه شي. فرضاً موږ د سترګو برخې درې ډوله برخې مو وښودلې. یوه تر ټولو خارجي برخه ده، بله منځنۍ برخه ده یا داخلي برخه، او بله د سترګو عصبي برخه ده یا رګي او عصبي برخه ده. تر ټولو خارجي برخه کې مو ځیګمې وښودلې، د اوښکو سیستم مو وښودلو، ګورئ، او عضلات مو وښودل. دا څومره آسان دي، دا د سترګو د غاټې نه هم بهر طرف ته دي. عضلات خو د سترګې په غاټې پورې خښیږي، خو موږ یې نه وینو، ځکه هغه داخل طرف ته او څنګونو طرف ته دغه غاټه رانیسي، د سترګو دغه بال رانیسي بل طرف ته. د سترګو د خارجي برخې مطالعه خو مو وکړله، د اوښکو سیستم باندې پوه شوئ. د اوښکو په سیستم کې بیا درې ډوله جوړښتونه دي. د اوښکو غدې پکې دي، کوچني پایپونه یا ډکټس پکې دي، او بل اوږد اوږد یا اوږده اوږده کانالونه پکې دي. یو طرف ته اوږد کانال دی، بل طرف ته اوږد کانال دی چې د سترګې څخه پوزې ته اوښکې راوړي. دا په خارجي برخه کې دي. بل داخلي برخه کې ځینې جوړښتونه لکه کارنیا باندې پوه شوی، آیرس باندې، بیا کسی باندې ورو ورو ګورئ داخل طرف ته دننه کیږو. اول کارنیا راځي، بیا آیرس راځي. د آیرس په منځ کې سورای مو مطالعه کړ چې کسی ورته وایي، بل عدسیا مو مطالعه کړه، بل د عدسیې شاته ویټرس باډي یا ویټرس مایع مطالعه کړه، او تر ټولو داخلي طبقه چې شبکیه ده یا ریټینا هغه مو مطالعه کړه. د هغې په منځ کې حجرات مو مطالعه کړل. اوس د چا نوبت راځي؟ د سترګې رګي او عصبي سیستم دی. ښه، لیکل شوي دي د سترګې رګي او عصبي سیستم. دا د سترګو هغه دریمه برخه ده، تر ټولو شاته برخه ده. که په لاندې انځور کې وګورئ، دغه په دې انځور کې یوازې تاسو ته کوم څه ښکاري؟ وریدونه ښکاري. په همدې ډول شریانونه هم ورته راغلي دي او عصب هم داخل شوی دی. لیکل شوي دي د سترګې رګي او عصبي سیستم، واسکولر اینډ نروس سیستم. واسکولر رګونو ته وایي، اینډ نروس اعصابو ته وایي. د رګونو او اعصابو سیستم د چا لپاره؟ د سترګې لپاره. لیکل شوي دي دا د سترګو هغه برخه ده چې رګونه او اعصاب پکې ځای پر ځای دي. د سترګو هغه برخه ده چې رګونه پکې ځای پر ځای دي او اعصاب پکې دي. نقطه لیکل شوې ده، البته رسم شوې ده. اصلي شریان اپتالمیک آرټری دی. ګورئ، هدف دا ده چې هغه شریان چې سترګو ته وینه راوړي، غذایي مواد راوړي، اکسیجن راوړي، هغه څه نومیږي افتالمیک آرټری. افتالمیک د سترګې نه اخیستل شوی دی. ګورئ، د سترګو شریان. افتالمولوژي د سترګو علم، افتالمولوجیست د سترګو متخصص ډاکټر. نو افتالمیک آرټری د سترګې اصلي شریان دی چې سترګې ته وینه رسوي. په وینه کې مختلف مواد دي. دوهمه نقطه، د لید لپاره اصلي اعصاب اپټیک نرف دی. موږ چې کله شیان وینو، دا د اپټیک نرف ذریعه، د یو کرینیال نرف دی. ګورې، موږ کرینیال نرف یلی دی. اپټیک نرف یو کرینیال نرف دی. د دې په ذریعه هیڅ د سترګو څخه وړل کیږي. چیرته وړل کیږي؟ دماغو ته وړل کیږي. نو د سترګې لپاره مو شریان هم وپیژان، عصب مو هم وپیژان چې اپټیک نرف دی. او وریدونه چې دي، دا خو ډېرې څانګې بیا سره یو ځای کیږي، یو غټ ورید جوړوي. نو تاسې په لاندینۍ لیکه کې لیکل شوي دي، ګورئ په لاندې انځور کې د سترګې وریدونه هم کتلی شئ. د شریان په اړه پوه شوئ، د عصب په اړه هم پوه شوئ، وریدونه یې په انځور کې در سره وګورئ. تاسې ګورئ، یو ورید د سترګې منځ ته د هغې نه را جوړ شوی دی. د سترګو په منځ کې کوچني کوچني رګونه سره یوځای شوي دي. سینټرال ریټینل وین ته یې جوړ کړی دی. دغه پورته ورید ګورئ، لاندې ورید ګورئ، ویرټکس وین لیکل شوی. ګورئ، دا نمونه د وریدونو لپاره مایع ده. ډېر کوچني وریدونه دي. دغه ډول خو په بدن کې په لسګونه زره وریدونه دي. د دومره کوچنیو وریدونو نمونه یادول د بیرته هیریږي، او حتی متخصص ډاکټران هم دومره کوچني شیان نه یادوي. اصلي شریان باندې پوه شو چې سترګو ته راغلی، دغه اپتالمیک آرټری دی. پوښتنه یې کیږي کوم عصب دی چې لید هغه دماغو ته انتقالوي؟ اپټیک نرف دی. او کوم وریدونه دي؟ هغه په انځور کې در سره واخلئ. یو انځور باید تاسې ولرئ چې دا ډول وریدونه سره یوځای کیږي. په خیره کې کورنه ساینس په دماغ کې دننه هغې ته دغه وریدونه تخلیه کیږي. په یاد ولرئ، یو ورید نه دی چې موږ ورته وایو چې اپتالمیک وین. مختلف وریدونه سره راټولیږي، او دغه تر ټولو غټ ورید چې جوړ کړی دی لاندې او چپې خواته کونج طرف ته، کورنه ساینس، دا یو ساینس دی په دماغو کې دننه دی. یعنی دا د دماغو په داخل کې یوه غټه برخه ده د ورید، او دې ځای ته بیا نور وریدونه هم تخلیه کیږي. په ټوله کې د سترګې په رګي او عصبي سیستم باندې پوه شوئ. پرګونو کې نه یوازې شریانونه دي بلکې وریدونه هم پکې دي او عصبي سیستم کې آپټیک نرف وي. راځي صفحه واړوئ. د سترګې عمومي دنده، دلته بیا هم په دندو باندې غږیږو او کله چې دنده وایو حتمی ده چې هغه جوړښتونه چې موږ مخکې وویل بیا هم پرې وغږیږو. اناټومي خو مو پای ته ورسوله، اوس فیزیولوژي ده. ما مخکې ویلي دي چې په سترګه کې اناټومي هم زده کوو، فیزیولوژي هم زده کوو، له هغې وروسته ناروغۍ ته ځو. د سترګې عمومي دنده لیکل شوي دي، سترګه د بدن هغه برخه ده چې رڼا اخلي، د هغې څخه انځور جوړوي. رڼا اخلي، د رڼا په ډول ګورئ. ما مخکې ویلي دي چې انځورونه موږ د رڼا په ډول راوړو. رڼا اخلي سترګه، د هغې څخه یو انځور جوړوي او دا انځور بیا چا ته لیږي؟ مغز ته لیږي. مغز یا دماغ بیا دا انځور تفسیر کوي، انالایز کوي، فکر ورباندې کوي چې د څه شي انځور راوړل شوی دی. او په دې توګه موږ پوهیږو چې دا د دې شي انځور دی. موږ قضاوت کولی شو چې دا احمد دی، دا محمود دی، دا قاسم دی، دا فلانی دی، فلانی دی، یا دا قلم دی، دا کتاب دی، دا کمپیوټر دی. سترګه د بدن یوه ډیره مهمه برخه ده. سینسری ارګانس دي، حسي غړي دي. رڼا اخلي، د رڼا په ډول انځورونه اخلي. خو انځور د ریټینا په برخه کې جوړیږي. ریټینا یوه سیاله جوړوي، دا سیاله دماغو ته ځي. په راتلونکي شپږمه صفحه کې د لید بهیر یا ویژوال پاتوی په لاندنۍ برخه کې لیکل شوی دی. ګورئ شپږمه صفحه کې، هلته نور هم ورباندې غږیږو، اوس لپاره دومره پوه شوئ. نور لیکل شوی دی د سترګې مهمې برخې او د هغوی دندې. د سترګې هره برخه، اوس هغه برخې چې ډېرې مهمې دي، د هغوی دندې په دې باندې غږیږو. لومړی کارنیا. کارنیا لومړی به ځینې محصلین د نوم سره هم آشنا نه وو، اوس ورو ورو نور هم پوهیږئ. کارنیا لیکل شوی دی دا د سترګې مخ ته شفافه طبقه ده. دا د سترګې مخ ته، یعنی د سترګې مخکینۍ برخه کې، شفافه، روښانه، لمر ترې تیریږي، دغسې طبقه ده. شفاف جسمونه هغه جسمونه دي چې لمر ترې تیریږي، داسې به نه وایي چې دغه سپین جسمونه دي. شیشه تاسې ګورئ هغه شفافه ده، خو هنداره یا آینه شفافه نه ده، ځکه هغې نه لمر نه تیریږي، یو طرف سیقل شوی دی. خو دغه شیشې چې په کورونو کې لګیږي، په ورسیو کې، په درو کړکیو کې، دا شفافه دي. موږ ورته داسې نه وایو چې سپینه شیشه، دا شفافه روښانه شیشې دي. نو کارنیا هم داسې ده لکه د سترګو لپاره یوه شیشه، یوه ښیښه. دا د سترګې مخې ته شفافه طبقه ده. دنده یې څه ده؟ د رڼا لومړنی تمرکز یا فوکس کول. لومړنی رڼا چې کله لګیږي په دې ځای باندې لګیږي، لومړی رڼا په دې ځای. چپ طرف ته انځور وګورئ، په دې انځور کې دغه شنه طبقه دا کرنیا ده. او دا کرنیا نه یوازې مخکینۍ برخه پوښوي، آن د ټول ګاټی پوښوي، دننه خواته دننه کیږي، ټول ګاټی پوښوي. دا سترګه ساتي، سترګه د ګردونو څخه ساتلی شي، میکروبونو څخه ساتلی، لکه د انسان د بدن پوستکی دا ډول خاصیت لري. نو تاسې کرنیا ډیر واضح وینئ. مخکینۍ برخه کې لږ پړسیدلی غوندې ښکاري. مخکینۍ برخه کې کله چې موږ څه ګورو، په دې ځای کې، په دې منځنۍ برخه کې لږ پړسیدلی یا محدبیت لري، اما نور په ټول محیط کې پیوسته چسب ده او ټوله د سترګې کوره یې پوښلې ده. انځور کې ډیر واضح وینئ تاسې، په شین رنګ سره یا د اوبو په رنګ سره دغه تاسو ته معلومیږي. کرنیا لومړی لمر یا د لمر رڼا یا د یو څه انځور هغه په کرنیا باندې لګیږي، فوکس کیږي، له هغې وروسته نورو طبقو ته داخلیږي. دوهم پیوپیل یا د سترګې تور ځای. پیوپیل یا د سترګې تور ځای چې په انګلیسي کې هم پیوپیل ورته وایي، دا تور سوری دی. اصلا سوری دی، ګورئ د سترګې منځ کې وي، منځنۍ برخه کې وي. دنده یې څه ده؟ دا کنټرولوي چې څومره رڼا سترګې ته داخلیږي. کله چې رڼا ډیره وي کسی کوچنی کیږي، کله چې تیاره وي نو لویږي. په دې اړه مخکې وغږیږو. چپ طرف ته انځور وګورئ، په دې منځنۍ برخه کې په دایره کې دننه تاسو ته کسه ښکاري یا پیوپیل، او دا پیوپیل دی چې کرانا زیاتیږي کوچنی کیږي، او که تیاره کوټې ته داخل شو تاسو تجربه کړئ ګورئ پیوپیل غټیږي. خپل سترګې هم کتلی شئ، په یوه تیاره کوټه کې لایټ بل کړئ او هندارې ته ګورئ، پیوپیل به مو کوچنی وي. که چیرې لایټ مړ کړئ او هندارې ته ګورئ، یوازې دومره رڼا وي چې خپل هغه پیوپیل وینئ، سترګې به مو تورې ښکاري، سترګې به مو تور رنگ خپلوي. ولې؟ دغه کسه پراخیږي. او که سترګې مو بل رنگ لري، فرضاً بادامي سترګې دي، شنې سترګې، هغه رنگ به کمیږي، توروالی به زیاتیږي. ځکه پیوپیل او آیرس یو له بل سره ډیره نږدې اړیکه لري. که آیرس کوچنی کیږي، آیرس، نو پیوپیل به پراخیږي. که پیوپیل کوچنی کیږي، آیرس به پراخیږي. او د دې پیوپیل یا کسی پاړه یوه بله کلینیکي نقطه دا ده چې معمولا کله چې یو څوک بے هوښه وي، یا یې ټکر کړی وي، یا اکسیډنټ کړی وي، یا موږ پوهیږو چې دا کس دغه سنی وي چې خدای مکړه مړ شوی وي، ژوند یې بایللی وي، معمولا ډاکټران ټارچ یا بجلی را اخلي، سترګو ته یې رڼا کوي او د ناروغ د کس یې حرکات ګوري. که چیرې کسی کوچنی کیږي، کسی کوچنی کیږي ځکه رڼا ورته مخامخ شوه، کسی باید کوچنی شي، نو موږ 100% وایو چې یو کس ژوندی دی. خو اما که کسی نه کوچنی کیږي، همدغسې په یو حالت پاتې وي، نه کوچنی کیږي او نه پراخیږي، نو موږ پوهیږو چې د کس ژوند بایللی دی. خو ډاکټران بیا وایي چې یوازې په همدې څه باندې هم 100% داسې قضاوت ما کوئ چې کسی نه کوچنی کیږي نه پراخیږي، دا ضرور مړ شوی دی. وایي نورې هڅې هم وکړئ، په تنفس باندې کار وکړئ نورې. خو اصلا ډیری ډاکټران لومړی دا ګوري، سترګو ته بجلی یا ټارچ هغه مخامخ کوي تر څو معلومه شي چې یو کس مړ دی که ژوندی دی. که مړ و، معمولا د دوی سترګې دغه کس حرکات پرېږدي، او که ژوندی و سارا د دې چې بې هوشه به هم وي، خو بیا هم دغه کسی حرکت کوي. ښه، نو د کسی په اړه هم پوه شوی. دریم آیرس، د دې په اړه غږیږو. آیرس لومړی په انځور کې وګورئ، شین رنګه دغه شکل د آیرس دی، له د تور کسی یا د تورې دایرې په چاپیر کې دغه شنه ساحه اوبو ته ورته رنګ لري د آیرس ته. په ځینو کسانو کې بادامي رنگ لري، په ځینو کې تور رنگ لري، په ځینو کې نسواري رنگ لري، په ځینو کې شین رنگ لري، حتی په ځینو کې ژیړ رنگ لري. هغه د هغې کس د سترګو په رنګ پورې تړلی دي. موږ وایو چې فلانای کس دا ډول رنگ لري، د سترګو رنګ یې دا ډول دی، د آیرس نه معلومیږي. او په ډیرو ځایونو کې دا پوښتنه راځي چې د سترګو رنګ د کوم جوړښت نه معلومیږي، آیرس نه معلومیږي. لیکل شوي دي دا د سترګې رنګه برخه ده، شنه، نسواري، ابي، ټکی ټکی ټکی. هدف دا دی چې مختلف رنګونه پکې شته دي. د سترګو رنګه برخه همدا ده. دنده یې څه ده؟ د پیوپیل اندازه کنټرولوي، یعنی د رڼا د ننوتلو اندازه تنظیموي. د پیوپیل یا د کسی اندازه د دې په واسطه کنټرولیږي، ځکه پیوپیل خو یو سوری دی. دغه سوری د چا په ذریعه تنګیږي او پراخیږي؟ د آیرس په ذریعه. آیرس کوچنی کوچنی عضلې لري، سموت مسلس لري، سرکل دایروي عضلات لري. نو کله چې آیرس وغواړي چې ځان پراخه کړي، سوری تنګیږي، ځکه سوری په منځ کې دی. که چیرې آیرس وغواړي چې ځان کوچنی کړي، سوری به غټ شي، د دې سترګو په منځ کې سوری به غټ شي. هله د اړیکه باندې پوه شئ. دا کارنیا، پیوپیل او آیرس چې بیا ځلې تشریح شول، د چا لپاره؟ د دندو لپاره مو تشریح کړل. په انځورونو کې یې وګورئ او څه ناڅه یې په رسامۍ باندې خواري وکړئ. بل په دې انځور کې، په لاندیني انځور کې، د سکلیرا په اړه به مو وغږیږو، تر څو مخکې له مخکې د سکلیرا په هکله هم لږ څه ناڅه پوه شئ، نور یې بیا په اصطلاحاتو کې هم وایو. په دې انځور کې توره برخه دا کسی شو، لکه موږ چې یو چا ته مخامخ ګورو، توره برخه منځنۍ برخه کې توره برخه، دا به کسی شي. د دې تورې برخه په چاپیر کې شنه برخه د آیریس شو او د دې نه په چاپیر کې سپینه برخه چې تکه سپینه ښکاري د سکلیرا ده. د دې سکلیرا وای ګورئ د دې ټولو برخو د پاسه یو نرای پوستکی ده، یو پوښ دی چې هغې ته بیا کارنیا وای، یعنی کارنیا د کسی یا پیوپیل د پاسه هم راځي او تر څنګ یې د آیریس د پاسه هم راځي، د سکلیرا د پاسه هم راځي او دا هغسې د ټوله کورای توا کړې ده. نو کارنیا ډیر نرای پوښ دی چې په سترګو نه لیدل کیږي. داسې یو مثال لري لکه یو پلاستیک دی، تاسې هغه راوړی په یو موبایل باندې اغوندی، نرای پلاستیک دی په موبایل باندې اچوو، یا پلاستیک دی په میوه باندې اغوندی، تاسې خو پلاستیک نه ګورئ، تاسې اصلا هغه میوه ګورئ. تاسې خو یو پالیټ دی، ځینې کسان فرضاً پالیټ جوړوي په هغې باندې بیا پلاستیک اغوندي تر څو کله چې د ډوډۍ وخت راورسیږي بیا پلاستیک ترې لرې کړي. موږ پلاستیک نه ګورو، مخامخ میوه کتلی شو. په همدې ډول دغه کارنیا طبقه هم نه لیدل کیږي. ښه، راځئ شپږمې صافې ته. څلورم عدسیا هم پیژنو، ترې د نور جوړښتونه به راتلونکي درس کې وپیژنو. عدسیا یا لینس انګلیسي نوم یې زده کړی. دنده یې رڼا دقیق تمرکزوي تر څو انځور په مناسب ځای جوړ شي. رڼا دقیقه تمرکز کوي، دقیقه په دې معنی چې هغه ځای ته یې برابروي چې په هغې ځای باندې باید انځور جوړ شي. رڼا ته تغییر ورکوي، رڼا ته کوږوالی ورکوي، هغه ځای ته برابروي چې په کوم ځای باندې باید انځور جوړ شي. لیکل شوی دی، کله چې نږدې شي ته ګورو عدسیا غټیږي، کله چې لرې شیانو ته ګورو نری کیږي. د دې لپاره چې انځور په مناسب ځای باندې جوړ شي. خو نور عدسیا موږ په سترګو نه شو لیدلی، ځکه دا د سترګو په داخل کې ده. ټولې سترګې موضوع ده، ځکه دلته موږ وایو چې په خپلو سترګو باندې سترګه مطالعه کوو. څه شی مطالعه کوو؟ زموږ په سترګو باندې سترګه مطالعه کوو. ښه، ګورئ کله چې نږدې شیانو ته ګورو عدسیا غټیږي، خو کله چې لرې شیانو ته ګورو عدسیا نری کیږي. دې عمل ته تطابق یا اکوموډیشن وای. دا عمل تطابق یا اکوموډیشن بلل کیږي. ګورئ تطابق دې ته ویل کیږي یا اکوموډیشن دې ته ویل کیږي. ګورئ په یو بل څه باندې پوه شوی، کله چې عدسیا ځان غټوي یا کوچنی کوي د دې لپاره چې انځور په مناسب ځای باندې جوړ شي، دې ته تطابق یا اکوموډیشن وای. دا نوي اصطلاح ده در سره یې زده کړئ. د عدسیې تطابق، ځان برابرول، ساده اصطلاح ځان برابرول تر څو انځور په مناسب ځای باندې فوکس شي، تمرکز شي. انځور چې کله په عدسیا باندې لګیږي یا رڼا چې په عدسیا باندې لګیږي، عدسیا هغې ته کوږوالی ورکوي چې لږ کږه شي تر څو په مناسب ځای باندې تمرکز واخلي. درس ته همدومره بس وي، حاضري ورکړئ. څلورمه درسي خپرونه ده. د نن ورځې د حاضرۍ توری د ای توری دی، پنځمه دایره ای توری. هیله ده ټول به حاضر یئ. تر بل پروګرام پوهان آرین ته اجازه ورکړئ. خاد آباد او سوکاله اوسئ.
طبی زده کړی
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس، اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.